نن او وزیا
نن او وزیا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوال د نن او وضعیت په خبرونه کې تاسو کور بیم خو مخکې لدې چې خبرونه پیل کړو تاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستلی مشه ز زیبا خادمیم د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې سات خبرونو ته تاسو پام را اړوم د افغانستان د بریښنا شرکت ویلی دی چې د افغانستان او ازبکستان د بریښنا تړون د 2022 میلادي کال تر پای پورې وغځول شو. د افغانستان د بریښنا شرکت نن د دسمبر په 10 ویلی دی چې د تړون د افغانستان د بریښنا شرکت عمومي رئیس حافظ محمد امین او د ازبکستان د بریښنا د ملي شرکت رئیس داداجان ایساکولوف تر منځ لاسلیک شوه دی. د دغه شرکت په اعلامیه کې راغلی دی چې د دې تړون په اساس په یو کال کې په ساعت کې 2 میلیارډ کیلو واټ برېښنا افغانستان ته واردېږي او قیمت شاوخوا 100 میلیون ډالر ته رسیږي. د برېښنا شرکت ویلي دی چې د اسلامي امارات هیئت د ازبکستان د درول شو پروژو د کار د پیلولو لپاره د امنیت د ټینګښت او همداشان په نورو برخو کې چمتووالی څرګند کړی دی. افغانستان او ساویا فیصد برېښنا د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران نواردوي او پاتې 10% نوره په خپل په ملک کې تولیدېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي دی چې 2021 کال د زیاتو افغانانو د پاره د کړاوونو ډک کالو. د سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي دي چې په دغه کال کې سلګو نظر نه وي کسان د خپل مینو نه بي ځای شول او همداشان تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو نه بیرته افغانستان ته ستانه شول. د مهاجرت د نړیوال سازمان په دغه متن کې لدین علاوه د مرستندویو هیوادونو نه په افغانستان کې د میلیونو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د سکم 1.5 میلیون ډالر وبس پنې غوښتنه هم شوې ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه و او د جولای په میاشت کې قریب 2500 کسانو خپلې مینې پریښي وي چې د ټولو بې ځای شوو کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته ورسېدو. د پاکستان مقاماتو نن د جمعې په ورځ تایید کړ چې 4 عسکر د افغانستان سره پولې ته نږدې د وسلوالو سره د ټوپکو په ډزو کې وژل شوي دي. د پاوز د بیان له مخې دا نخته هغه وخت شوې ده چې د پاکستان قواوو په شمالي وزیرستان کې د میرعلي په خارګوټي کې د پاکستانی طالبانو د پټېدو په ځایونو برید وکړ. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي قواوو یو تروریست د وسلو او چاودونکو موادو سره ونیو او وروسته په ډزو کې 4 پرسونل ووژل شول. پاکستانی طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان د 5 جنوري په ورځ په بیانیه کې تایید کړی دی چې امنیتي قواوو د وزیرستان په سیمه کې د دوی په اړه بریټ کړی دی. په پاکستان کې مقامات وایي د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران په افغانستان کې د خپل مخفي ځایونو نه د پاکستان د دولت په ضد د فعالیتونو پلان لري. همداشان په بل خبر کې راغلي دي چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د بلوچستان مرکز کوټه کې د ماين په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسه وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. دا چاودنه د دسمبر په 10 د دغه ایالت مرکز کې په داسې حال کې شوې ده چې لږ مخکې په دغه سیمه کې د جمعیت علماء اسلام د ډلې د پلویانو غونډه پای ته رسیدلې وه. د ځایي چارواکو د وینا له قراره په دې چاودنه کې وژل شوي او ټپي شوي کسان هم د جمعیت العلماء اسلام د ډلې پلویان او شاګردان دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو خبريږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت نطاق نن د دسمبر په 10 امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د واکسینو د بهیر لپاره نه تر اوسه پورې 3.5 میلیونه کسان واکسین شوي دي. تیره هفته د امریکا لخوا افغانستان ته 1 میلیون ډوز جانسن اند جانسن واکسین د نړیوال نوښت د ائتلاف له لارې رسیدلې ده. په افغانستان کې د کورونا د ویروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې د هڅو باوجود دا هیواد لا هم په داخل کې د کورونا د اومیکرون د نوې بڼې د تشخیص امکانات نه لري. پاکستان وایي د تیر کال د فبروري په میاشت کې د مرګ د ټولو نفوسو د واکسینولو د پروګرام د پایل راهیسې تر نن پورې یعنی د دسمبر تر 1 پورې د کورونا د ویروس 1.55 میلیونه ډوز واکسین استعمال کړی دی او 1 میلیون خلک چې د ملک د ټول نفوس 10% کېږي واکسین شوي دي. په پاکستان کې چې 260 میلیونه نفوس لري، د لومړی قضیه راهیسې تر اوسه پورې 1.3 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي او کوم 9000 نور د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د اسرائیل د دفاع وزارت نن خبر ورکړی دی چې هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت جنگي الوتکې اخلي. د دې تړون له مخې چې پرون دواړو ملکونو لاسلیک کړی دی، اسرائیل 2 هلیکوپټر او 2 تیل ورکوونکي بوئنګ الوتکې اخلي او توقع ده چې دا هلیکوپټر د 2018 کال او تیل ورکوونکي الوتکې په 2025 کال کې اسرائیل ته وسپارل شي. په امریکا کې د کولورادو د ایالت د ډنور په ښار کې د وچکالۍ له امله په لګېدلې اور کې 1580 کورونه، لوی بازارونه او هوټلونه سوځېدلي دي او د پنجشنبې له شپې نه تر ننه پورې د اور لمبې ادامه لري. مقاماتو د لوی وسول د ښارګوټي 1000 اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی دی. د دې نه مخکې د یو بل ښارګوټي چې 10000 نفوس لري هم خلکو ته د وتلو امر کړی وو. د بولډر د ناحیې مسول جو پیلی رپورت ورکړی دی چې لږ تر لږه 1 کس مړ شوی او 6 کس نور زخمی شوی دي. د ویلی دی د اور د خپرېدو د تیزی او په ساعت کې د 120 کیلومتر په سرعت د سختو بادونو له امله کېدای شي د مړو او زخمیانو شمیر نور هم زیات شي. او د نیوی کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوی دي او یا هم کېدای شي په پراخه توګه وننمانځل شي، ځکه چې د کورونا نوې بڼه اومیکرون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خپره شوې ده. یو میاشت مخکې داسې ښکارېده چې د کورونا ضد واکسین له برکته به په نړۍ کې په میلیاردونو کسان وتوانېږي چې د نیوی کال په مراسمو کې د بندیزونو پرته برخه واخلي. په توکیو او نیوی ډیلی کې د نیوی کال د نمانځنو جشن لغوه شوی دی. په اروپا کې د اتن، لندن، پاریس، روم او برلین په شمول د نیوی کال په اوروبو بندیزونه لګول شوي دي، مګر په نیویارک کې د نیوی کال مراسم د یو لړ محدودیتونو په لړ کې په ټایمز سکوئر کې نمانځل کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بیا هم ستړي مشي. نن د 2021 کال د دسمبر 13 نیټه او د دې کال وروستۍ ورځ ده. لنن څخه پوره درې میاشتې وړاندې د اګست په 15 افغانستان کې د ولسواک نظام له نسکورېدو وروسته په زرګونو افغانان د افغانستان پرېښودلو او نورو هیوادونو تللو ته اړ شول. په دې افغانانو کې ډېر لوستي او مسلکي خلک هم شامل دي. د دغو افغانانو یو لوی شمېر اوس هم په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالو په کیمپ کې دي او نور هیوادونو ته د تللو شیبې شماري، ځینې بریتانیې، جرمني، کاناډا، استرالیا او نورو هیوادونو ته رسیدلي. د یو اټکل له مخې زرګونه دغه افغانان امریکا کې هم میشت شوي او یو لوی شمېر په امریکا کې د دوی د اسنادو د پروسس په تمه په کیمپونو کې ورځ او شپې سبا کوي. امریکا کې میشت شویو دغو افغانانو سفر له لوړو ژورو او ننګونو سره مخ وو. دوی ټول خپل ژوند پرېښودل او په یو نوي هیواد کې نوی ژوند پیلول تبن آسان کار نه دی. امریکا کې هم نوی ژوند پیلول آسان نه دی. زموږ سره په نننۍ خبرونه کې امریکا ته دوه نوي راغلي قدرمن میلمانه، ګل رحیم نیازمن او ذبیح الله غازی صاحب، چې له 15 اګست وروسته امریکا ته راکړه شوي میلمانه دي. قدرمن اوریدونکو، زه مطمئن یم چې تاسو د دوی دواړو لغګونو سره آشنا یوي. نیازمن صاحب د افغانستان په شمال او غازی صاحب په ختیځ کې کلونه کلونه د امریکا غږ پښتو څنګه خبریالو. له دواړو قدرمنو میلمنو سره د هغو ستونزو چې دوی ورسره امریکا ته د دوی د سفر پر مهال مخامخ شوي، د هغو امریکا کې د دوی ژوند، د دوی د بوختیاو او نورو اړوند چارو په اړه خبرې کوو. له تاسې قدرمنو اوریدونکو هیله کوم چې په دې نیم ساعته خبرونه کې راسره مل اوسئ. نیازمن صاحب او غازی صاحب، تاسو ته هم ستړي مشي وایم.
کور رمضان ارچوال سپاسو تا او اوریدونکو ته او غازی صاحب ته سلامونه.
ډیره مننه نیازمن صاحب، لږ مشر دی نو د نیازمن صاحب نه به شروع وکړو. نیازمن صاحب، امریکا کې د وخت څنګه تیریږي؟
سلامت اوسئ. امریکا خو یو نوې ټولنه ده، د افغانستان د ټولنې په پرتله باندې مونږ عمر هلته تیر کړی. په لومړي ځل زه د افغانستان نه راوته یم او په یو داسې ټولنه کې ژوند کوم چې مای د ژوند کولو پاړه باندې تصور هم نشو کولای. نو اوس چې دلته راغلی یو ډیرو شیانو سره ناشنا یو، ډیر سره ته نوی دي. کوشش هم همدا ده چې د دې ځای د ټولنې سره ځان عیار کړو او هغه څه چې مونږ ته نوی دي هغه زده کړو.
روغتیايي حالت په دې مسایلو خبرې کوو، روغتیايي حالت دې څنګه دي؟
روغتیايي حالت می خلې تر اوسه پورې کوم مشکل نشته ده.
مننه غازی صاحب، د سخکاری چې ته د امریکا په داخل کې یو ځل بیا مسافر شوې، صحت دې څنګه دی او چیرته یې؟ ډیره مننه. خیر وسی، او دا خبره ده، دا نوې کال په نیویارک کې پروګرامونه یې، نو تاسو ته پروګرامونه غواړم. نیازمن صاحب، تاسو د کابل نه کله راوتلی یو؟
مونږ خو یو د ولایتونو او د کابل د سقوط ورځې چې په هغه وخت کې خو مونږ زه چې په دې اخیرو کلونو کې مزار کې اوسېدم، په نه هم د اگست باندې ما مزار شریف پریښو دا راغلم کابل ته. بیا کله چې کابل سقوط شو، لاغې نه وروسته په 13 د سپتمبر باندې مونږ د کابل پریښو دا راغلو اسلام آباد ته، چې تقریبا 6 ورځې یا 15 ورځې مونږ په اسلام آباد کې وو. دغه ځنه بیا قطر ته راغلو، 15 ورځې مونږ په قطر کې تیرې کړې، او دغه ځنه بیا د امریکا په طرف باندې راغلو چې تقریبا دا اوس زما فکر کوم چې 24 ورځې به په امریکا کې پوره کیږي، چې 6 ورځې مې کمپ کې وي او دغه نور د کمپ نه بهر
غازی صاحب. تاسو له کابل څخه څه وخت راووتلی؟
تقریبا په د اگست 28 تاریخ باندې مونږ د کابل نه ووتلو. قطر ته لاړو، بیا یو سورې قطر کې وو، بیا په مکسیکو ته لاړو. تقریبا 4 یا 5 ورځې په مکسیکو کې تیرې کړې، او د اگست په 1 نیټه مونږ د امریکا ټیکساس ته راورسېدلو. او د هلته په هوایي ډګر کې شپه تیره کړه، نو د سپتمبر اوله وه چې مونږ د ټیکساس هوایي ډګر نه راووتلو، امریکا کې مېش.
نو امریکا کې تاسو اوس کم کې اوسېدلی چې رالی که نه مستقیما د اوسېدو ځای ته رالی؟
مونږ چون د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راوړلو، او د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د کارمندانو چې تقریبا 210 نفر کېدل، کارمندان او دا نور مثلا شپزان موټر چلوونکي دا خلک، نو مونږ یوازینی خلک وو شاید په دې ایواکویشن پروګرام کې چې مونږ کیمپ ته لاړو، او راتن د تستاز وای ډګر ته راغللو. بیا یو څلور ورځې په هوټل کې وو تر څو چې مونږ دغه روغتیايي معاینات او دا مسایل خلاصېدل، او بیا یې
نیازمن صاحب، تاسو ویل چې په امریکا کې او د امریکا نه بهر په کیمپونو کې وخت تیر کړی، دغه کیمپونو تجربه را سره لږ شریک کړئ.
د امریکا په داخل کې او په خارج کې د کیمپونو چې دا ټول نظامی اډې دي د امریکا په قطر کې، چې مونږ تقریبا 15 ورځې هلته پاتې شو، او څنګه موږ وینیم کارانل ته دی لا تر اوسه پورې امریکا ته نه دی را رسیدلی. دلته ځم طبعا چې هغه شي نه یي لکه څنګه چې سره هیله لري یا امید لري. د اوسېدو ځای صرف یو چپرکټي، یو په هغه هغه د یو لوی سوري لاند یا د یو لوی ګراج کې هغه تنظیم شوی دی د 500 یا 400 کسانو د پاره د اوسېدو ځایونه برابر شي. خوراک خله د څه ډېر د رقم دی فاغنو د هر انسان خپل غیزینی د زینو خوراکونو د ذایقو سره زر بلدیږي شي د نشي بلدیږي چې دغه د ژوند یو ارخ کله کله زینې خلک ستونزو سره پکې مخ کیږي. دا غینه علاوه چې کله مون داخل د امریکای ترغلو په ویرجینیا کې یو نظامی کمپ کې اوسېدو نو دلته هم هغه د قطر د نظامی اډې په چیر باندې د اوسېدو ډېر امکانات نه و چې خلکو ته برابر شي وي. هغه کانټینر چې دوی تنظیم کړی وي هغه کې چپرکتونه برابر کړي وو. خو یو شی و چې دا پرمختللې نړۍ ده دلته هر څه اسانه دي. دا غوی د هوا د ګرمېدو او د یخېدو لپاره
غازی صاحب تاسو چې په مکسیکو کې وای د مکسیکو د خوراک په اړه یو خبره ده ډیره مشهوره ده چې مرچ ډیر استعمالی نو د خوراکونو سره پاسانی توافق وک او د هغه چې تاسو ولته اوسېدی د هغه نور چاپیریال څنګه
ولا مکسیکو ډیر خو د مکسیکو د ماحول او چاپیریال چې ما ولید ما د پر یو څه جالب نو او کولیو نو د خوراک پاره خو هغه په مرچ استعمالول یا نه خو مونږه سای چې په کم شان دا وړیو مونږ په خپل په خولې شو او مونږه زیات وخت دغه 15 ورځې یا 18 ورځې چې مونږه غلطو نو خپل په خلیم کو او مونږه هڅه کوله چې د یو څه پړو کړی هغه حلالي او د دې رستونه لري نو دا غوي په ټولونو کې خوراک وو زنه مرګرو ټول ته ورکول او زمنګ همکاران چې موږ نوی راغلي وو هغه خپل خپل خوراک خپل برابر کوو او وي.
نیازمن سپ تاسو چې کله له کابل څخه راوتلې هغه وخت مو سره ول احساس کا او خپه وي خوشاله وي احساس هیجاني وي احساسات مو څو
ولا ارڅو چې وطن پر دې دا تدید چې سختې دغه موږ چې کله په سهار باندې کوم ځای چې خودل شي او چې دغه نه به موږ په موټرو کې یو کاروان په شکل د شپږ موټر یو چې میدان یې وایي ته به داخليږي په دغه موټر کې په همدغه شیبه باندې یو دری ترانه لګېدلې و چې طبعا د ټولو ملګرو هغه احساساتو باندې اغېز وکړ. ټول خفه په همدې باندې و چې دوی نه وطن پاتې کیږي هغه سی وطن چې دوی شل کاله د یو هیله باندې ژوند وکړ په دغه وطن کې دغه تیر شل کالو کې دوی د افغانستان د خراتلین کې د پاره امیدونه درلوده هیله لرل او هغه په دغه وخت کې هر څه پاتې کېدل ځکه دوی د یو داسې افغانستان نه راوتل چې ژوند پکې بیخي په ټپه ودرېدلی و او هیڅ د سبا د پاره یو هیله نه درلوده چې یو پلان نه درلوده د کار کولو امید نه درلوده په هغه سی وخت کې د افغانستان نه راوتل نو طبیعي و چې د یو خوانه سړی ته په دې باندې یو څه هیله پیدا کېده چې دوی به ژوندي پاتې کیږي. بل خوانه یو دغه دا و چې دوی نه وطن پاتې کېده او د وطن نه وتل د دوی نه خپل خپلوان هغه اړیکې چې دلته دغه تیرو عمر کې دلته جوړې کړې هغه ټولې پاتې کېدې نو طبیعي ده چې د خفګان او د مایوسۍ حالت هم.
غازی صاحب د کابل نه دراوتلو په وخت کې ستاسو تجربه څه وه احساسات مو څه؟
اچوال صاحب د خپل وطن پرې خودل او د دې وطن پرې خودل د دې یو نسل د پاره چې هغه د همدې سپتمبر دی ولسمې نسل موږ د سپتمبر دی ولسمې نه وړاندې شل کاله مخکې موږ نه په ژوند پیدلو او نه دنیا لیدلې و نه د زندګۍ په لارو چارو پیدلو او دا د دې انسان او د دې خلکو د پاره ډیره سخت و خصوصا ما د پاره یو موږ پاتې و چې دغه ماجرات هم نو کړې پلا نکټ ټول ماجر نو دا ډیره سخت و چون یو هیلم لرله او هغه دا و چې کوم دلته راځو نو د د دې خاطر چې موږ بلک تر لګه ځان جوړ کو سبق وو او درس وو او بیر ته خپل وطن ته ستانه شو. دا یو دا یو هله موږ سره ځان سره لرل نور زمنګ په وطن کې کورنۍ پری خوده د وطن دغه حالت تسلل د ځان دې لاس ور کول او شل غمونه راپن کړه را پشان کړه او دا وې سره د خپل وطن نه راووت. دا ډیره سخت ده ماجرت یوازې دا د ماجرت نوم ډیر بد دی چې یو څوک چاته اخلي پاتې لاغ څوک چې ماجر کېږي نو دپاره خصوصا ما دپاره دا ډیره سخته وه. ما په لومړنۍ مرکه کې چې کله مې وکړه نو خلکو ما پسې لیکلي وو چې ته ژړندوی خو اصلي اقتصاد ده چې هغه څوک چې وطن پرېږدي هغه څوک چې کورنۍ پرېږدي هغه څوک چې د وطن نه په داسې یو حالت کې وځي چې د وطن د راتلونکي په اړه هیڅ نه پوهېږي چې څه به پېښ شي. دا د یو انسان دپاره ډېره سخته ده او که یو څوک د کاڼي زړم ولري او هغه دپاره سخته ده او هغه باید وژاړي هغه ته باید ژړا ورشي. خصوصا ما دپاره دا شپې ډېرې سختې وي او اوس یوه هیله لرم او هغه دا ده چې
که بیا وطن ته ځم نو لږ تر لږه به یو مسلکي سړی ځم خپل خاورې لپاره به کار وکړم. په دې باندې خبرې کوو. یو بل خبره غازی صاحب، تاسو خو د کابل نه رالی او د کابل نه چې کوم خلک راتلل د اکثره په نظامي تیارو کې راوستل شو چې نظامي تیارو کې د یو ملکي شخص لپاره سفر کول ډیر مشکل دي. دغه سفر تجربه کوم را سره شریکه کړئ.
دا ډیره سخته وه چې ورته ځکه په دې تیارو کې دا انسانان په داسې یو شکل وو چې څو سوه انسانان په یوه تیاره کې ناست وو کېناستل د نک او د سک د ایښودو ځای هم پکې نه وو او دا ډیره سخته وه. مېرمنې وې د خلکو سره ماشومان ورسره او هغوی څو ساعته موږ تقریبا اشپګی شاوې ساته منګه مزل کاوه نو دا ډیره سخت و. اول خو قطر پورې یو مزل لندو خو هغه شی به بيخي ډيري ما د لپاره ډيري زورون کی وي ایواز ما د لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو د لپاره چې وطن نه راوتلې دي دا یو ډيري سختې ولیدلې. نو سخت و چې واسه ځکه یو انسان چې دغه څه به هیڅ اکتل نه شو کولای او ناڅاپي په نظامي تیارو کې داسې رواني داسې ناستي چې هغه هیڅ ګوري او هغوی دپاره وتل ډېره سخت وو. ما دپاره خصوصا بیخي دا ډېره سخت وه او دا به زما د ژوند هغه تر ټولو سخترین حالت و چې ما د قطر د کابل نه د قطر خوا ته یا په دغه څو ساعتونو کې چې ما دغه لاره طی کړله دا به زما د ژوند تر ټولو
نیازمن صاحب، مخکې له دې چې تاسو امریکې ته راشئ، د امریکا په باره کې خامخا ستاسو په ذهن کې یو ذهني تصویر موجود و. کله چې تاسو امریکا ته رالئ، امریکا ستاسو د هغه ذهني تصویر څخه څومره مختلفه وه یا څومره هماغه رقم وه؟
تقریبا هغسې خو یو څه ډېر نږدې وه. په دې باندې چې د امریکا په اړه باندې د ملګرو نه هم ډېر اورېدلي وو او بل په خبرونو یا په ټلویزیونونو کې هم کتلي وو. خو په خپله ټولنه کې چې کله ژوند کې بیا هغه یو څه نویوالی پکې وو. خو د عابد صاحب د کور ودانې هغه یو کتاب لیکلی او چې هغه هم خلکو سره ډېره مرسته کوي چې د امریکا د ژوند سره بلد شي. دلته ژوند هر څه ما خپل بله ورځ هم داسې ځان سره مې فکر کوو چې دلته د افغانستان په دې اوسنیو حالاتو کې چې هلته د چا سره غږېږي هغوی وایي چې ژوند ولاړ دی، کار نشته، روزګار نشته، د سبا دپاره یو امید نشته چې سړی د شپې سر کېږدي او سار له وایي چې دغه کار کومه. او امریکا د دې یو ملک دی، د دې وطن دی چې دلته ژوند په منډه دی. دلته به د شپې سر په بالښت دی او یو څو ساعتونو لپاره آرام کینو سر لپاره به ته یو اپشن نه بلکې ډیر اپشنونه لري چې دغه کار به زه کومه واقع ته به رسیدی کې. نو د ژوند فرق هم دغه و چې هلته مخکې هم و خیر ډیر داسې په منډه نه و لکه د امریکې غوندې، خو یو څه روان و اوس حالت کې او ژوند ډېر فرق کوي چې دلته بیخي په منډه دی او هلته ژوند
نو امریکا څه رقم چې تاسو فکر کاوه هماغه رقم ده که تاسو د فکر نه امریکا متفاوت ده؟
تقریبا څه ډول چې د امریکای په اړه باندې فکر کوو هماغه څه ده، د یو د کاروبار د خلکو د اوسېدو د دوی سره د برخورد او د تقریبا ډیره مشابه ده.
ښه، غازی صاحب تاسو څنګه؟
والله چوال صاحب ما خو د امریکا په اړه د اوبته کتابم نه ولسته او ډیر معلومات مینه لرل، خو ما د پاره نوی و، ډیر شان راته نوی و. دلته د ژوند رویش، د خلکو خلکو سره تعامل، د ژوند زندګۍ هغه لاره طریقه نیازمند ته ویل. خو د امریکا ژوند رښتیا هم ډېر تیز دی، موږ خو لا کار روزګار نه دی شروع کړی، وخطا یو، ځکه دلته که په وطن کې ژوند و که زه لالان دم ومه خو شپه مې ارامه وه، او که زه به لالان دم ومه ما به کار وکړه بیا به خوشحاله وم چې کله به مې کار خلاص. نو دا دلته د ژوند زندګۍ دغه نوی والی د نوي ټولنې سره مخامخ کېدل دا ټول ما د لپاره جالب دی او نوی دی. وای چې هغه یو دینی مسالم د کنه چې تاسو وګرځئ سفرونه وکړئ چې تاسو د دنیا د هغه نه خبر شئ، نو ما د لپاره جالب هم نوی دی د ژوند زندګۍ دپاره د کار روزګار دپاره ښه ځای دی، مګر لالاندی او منډه تر لپاره ډیره زیاته.
یو بل شی چې غازی صاحب که تاسو راته ولوي وي د کلتوري شاک ورته ویل کیږي، هغه دا چې زمونږ استاد د افغانستان کلتور د امریکا د کلتور سره ډیر تفاوت لري. کله چې به نوې خلک دلته راشي هغه یو قسم د شاک سره مخ کیږي چې هغه ته کلتوري شاک وي. تاسو دغه رقم یو حالت سره مخ شوي وو؟
بالکل، که زه د دې نه شروع کوم چې دا څو میاشتې وشوې ما ملګرو ته بله ورځ ویل چې زه په اذان کې خفه شوی، دا هغه ځای او د دې ځای ژوند ډېر سره فرق لري. یو ورځ هوټل ته لاړو او یو ملګري موږ ویوړو چې هوټل ته ځو، دا زمونږ د میلمه چې موږ سره یو ځای تللی وو هغه کوربه ته وایي چې راځي امریکایي سیستم به وکړو که نه، یعنی پیسې به زه ورکړم. بیا چې موږ پوه شولو چې دا ټول سیستم همداسې دی، خلک وایي چې دلته چې میلمم چا سره ځي بیا خپلې پیسې ورکوي. مثلا د دې نه قیاس کا، دلته کلتور د خلکو انانی دا ډېر زیات فرق لري. چم ګاونډ نشته، یو څوک ته په سرک نه ګوري که نه، په وطن کې خو به موږ که دلته ګرځېدلم زه چې په کوم ځای کې یم دغه زمونږ یو څو ملګري به یو ځای به ګرځېدلم، نور ما داسې خلک نه لیدل ډېر زیات د ګرځېدو یا د بنډارونو. موږ خو د اجتماعي خلکو، یو دم داسې ټولنې ته راتلل چې هغه ځان د ټولنه ده، دا چې خپل ژوند دی خپله زندګي ده، دا ما لپاره ډېره سخته وه او لام سخته تېرېږي. ځینې ملګري چې پیدا کړل چې هغه دلته پخوانه اوسېدل د هغې راټولول به موږ ته سخت وو، ته به هماغې ورځې ته منتظر یې چې دی پکې کار ونه لري، ځکه موږ خو روزګار روزګار نو ډېره سخته ده. والله دا ژوند چې دی
ترغه چې موږ جوړېږو سره نو یو څه وخت مننه نیازمند صاحب، ډېر ثانی وخت لرو که تاسو ماته ووایئ چې امریکا ته خامخا تاسو د یو امید سره راغلي وئ او په ژوند کې اهداف لرئ، هغه اهداف چې تاسو په امریکا کې د ژوند لپاره لرئ هغه څه شی دي؟
دا طبیعي در چې وایم چې هر څوک دغه لري، خو اوس دلته زموږ لپاره سخته ده چې په دغه ورځو کې د ځان لپاره یو مشخص دغه وټاکو او تر هغې به هڅه کوو چې د خپلو اولادونو لپاره د ښه ژوند زمینه برابره کړي. زمونږ خو د زده کړو د دغه وخت فکر نه کوم که نور داسې ډېر پاتې، خو د اولادونو د ښه ژوند لپاره به
مننه نیازمند صاحب او غازی صاحب، تاسو ته خو غواړم او دلته یو خواله دا ده چې که د عمر زیات هم شي سړی کولی شي چې زده کړې وکړي، لکه غازی صاحب چې ورته اشاره وکړله. نو تاسو نه بیا مننه کوم، د اورېدونکو نه مننه کوم چې زموږ سره مالو ښه وخت ولرئ، آباد اوسئ، خیر اوسئ.
ډېره مننه، تشکر.